درنو دوستانو السلام علیکم، زما اجمالند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه او منی سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوګیانوی ولسوالۍ کې د بارک په نوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې وی چاودنې درې کسان وژلې دي. د ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. بشپړ خبر نو واوري. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوګیانوی ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې وی چاودنې درې کسان وشلې. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل دا کسان د ماین په چاودنه کې وشل شوي. د خوګیانی په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
در نتیجه این انفجار سه تن شهید و شش تن دیگر
خوګیانی زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه د ماین څنګه ځای پر ځای شوی. دا ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړي. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سرتیری د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی، خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برندن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه کړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخوت. نتنیاهو له میرمن ملکر سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کېږدي او د اسرائیل له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې ووځي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې ایزې وژنې یا هالوکاست قربانیانو څلې ته د درناوي لپاره ولاړه. تکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون مخام د یو دورسنی سفر په مخه نوی ډیلی ته رسیدلې. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د رپورټونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضايي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اسلور سوا دافي هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښي کړی چې هغه هیوادونه به په خپلو بندیزونو کې شامل کړي شي د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه لري. دا هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړې خورا تاوده دي، خو په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه ورسره کړي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. دا هالند حکومت پرون پنځم اعلان وکړ چې په اپریل میاشت کې څلور تنه روسی جنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستله. اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې د ویشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هلندي چارواکي وایي چې د روسي ایجنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د اداري د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کړې و. له دې څرګندونو څو ساعت وروسته په واشنگټن کې د امریکا عدلي وزارت په همدی پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هلند له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا امریکا یو جګپولی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبې کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په نږدې ورځو کې به د ولسي جرګې لپاره یو شمېر کاندیدانو نومونه له لست نه لرې کړي. دا هم باورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي وخت چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړی وو د پاکستان په اړه په نظریاتو کې حساس اوسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، د ژوند رنګونه هم دراورو. په یو شمېر نورو رپورټونو سربیره به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واورې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو او دوه ورځني سفر په مخه هند ته رسیدلی. دا امریکا یو جګپولی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبې کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه موضوع ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف وټل تیر ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاده چې طالبان یې اسانه پنخه کولی شي. د موضوع په اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل وای د افغان پاوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې له مخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګنی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرونې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګنی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلي چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلام مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدوده شوه. له همغه وخت د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبل زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفات وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویورک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلی وو چې د شلو ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. د پداسې حال کې د حکومتي چارواکو هم په دې ورستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ له هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د پواینا تل تر ګواخ لاندې دي او طالبان پر لپسې حمله پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویل دي چې د دې ډول امنیتی پوستو ساتنه ګران کار دی او پرله پسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووزي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتی پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسی جرګې لپاره یو شمېر نور کاندیدانو نومونه له لیست نه لرې کړي. د دې کمیسیون مرستیال حمیره حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر راتلونکو څو ورځو به د لرې کېدونکو کاندیدانو لیست له رسنیو سره شریک شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ هم جدي کیږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لیست څخه د ځینو نوماندانو د لرې کېدو خبره کوي. دغه کمیسیون مرستیال حمیره حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې نوماندان به د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په دولتي ادارو کې د فعالیت او د اسنادو د نه تکمیل له کبله دغه کمیسیون له لوري له لیست څخه حذف شي.
وظیفې کمیسیون ماموریت کمیسیون طبعا تهدیدات او خطرات خود داره.
نوموړي وایي د کمیسیون دنده او ماموریت څه دې چې غواخونه لزان سره لري او لکه مو غواخونه سره چې اوس مونږ مخامخ یو غواړم دلته یاد کړم. خدا په دې معنا نه ده چې مونږ دې لچا ویرول رو پام دی ورځو کې به یو شمې نور چې لبخونه یو حس شو څه ډیر خطرناک دي او دوسیه بشپړی شوې دي لری شي
داشتیم که اختار جدی گرفته بودن دوسیهشون تکمیل شوه و حذف میشن.
ل دې وړاندې د کمیسیون 15 دشتنه د نوماندانو له ورستی لیست څخه حذف او 15 څلوختانو نور نوماندانو ته اختار او توصیه کړی وي. د محل دولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2515 پیته تنه کاندیدان په انتخاباتي منډترو مصروف دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه روخانه کوي چې په څومره شمیر کې کاندیدان به حذف شي. لدی ټولو سره سره یو شمیر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې حتی د انتخاباتو تر ورځې د ولسی جرګې کاندیدان د کاندیداتوري له لیست نه حذف کړي، خو پریکړه به د قانون او اسنادو پر بنسټ وي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در بحث تنفیذ قانون و در عین حال اعمال صلاحیتشان به شکل جدی
دی وی د قانون د تنفیذ او د صلاحیتونو د اعمال په برخه کې د دوی دغه کار د ستایلو د هغوی چې شرایط نه پوره کوي او غواړي په چل مسولیت تر لاسه کړي باید ورسره قانوني چلند وشي. که دوی اسناد بشپړ کړي وي باید اقدام وکړي او موږ له دغه پروسې په جدي توګه ملاتړ کوو. خغلی رشید د کمپاینونو پر مهال د ځینو نوماندانو غیر قانوني کړنو ته په اشاره سره وایي چې خلک باید پوه وړو نوماندانو ته رایه ورکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي څخه وغوښتي چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړي وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو پاکستان اندېښمن کړي. خغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د امریکا له حکومت نه غوښتي وو چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو ملاتړ لاس ترڅو چې پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ لاس نیوي اخیستی دا هیواد دې د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په توګه اعلان کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د پخوا په مقایسه چې یو عادي وګړی وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. پخوانی امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد له وړاندې له امریکا څخه غوښتي وو چې که پاکستان د ترهګرو ملاتړ او پناه ورکولو ته ادامه ورکړي نو دغه هیواد باید یو تروریست هیواد اعلان سي. په نوي پوسټ کې د شغلی خلیلزاد ګمارلو پاکستان اندېښمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا د زلمی خلیلزاد ټاکنې د دغه هیواد پر رسنیو کې منفي خبرګونونه راپورته کړي دي. شاه محمود قریشی چې د اکتوبر پر 3مه په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې دغه راز وویل شغلی خلیلزاد ته نوې دنده سپارل شوې ده. زه هیله لرم او ورڅخه غواړم چې د پاکستان په اړه په خپلو نظریاتو کې حساس اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی ویلامی لمخې ټاکل سوی چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر د ځنګړی استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل لمړنۍ سفر د اکتوبر پر 4مه پیل او وروسته به متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم سفرونه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په حواله لیکلی چې زلمی خلیلزاد د خبرو میسته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د امریکا هڅې امرغي کوي او زیاتوي چې دغه سفر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون ملاتړ او زمينه سازي په برخه کې د دغه هیواد اراده منعکسوي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په وړاندې په دې وروستیو کې خپل دریځ سخت کړی دی او له دې کبله چې پاکستان په خپل خاور کې د طالبانو د پناه ځایونو په لمن جوړولو کې کافي اقدامات نه دي کړي، نو امریکا خپل پوځي مرستې پر اسلام آباد ځنډولې دي. شاه محمود قریشي په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د غرض له امریکا څخه غوښتي چې له پاکستان سره بیرته اړیکې ښې کړي، پوځي مرستې پیل او په افغانستان کې د یاغیانو په بریدونو کې د پاکستان تورنول ختم کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې پاکستان د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ملاتړ کوي.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبري خبري کړي چې وای ک امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1990 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولسکلنی لانجې سولیز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیول چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لدی کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبی کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارټمنټ کې په یو مرکه کې وویل ک امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستان ووزي. دی وایي ک امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو ولسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري برستي کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسون په خپل نشیا کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستي زیاتوي او د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې 40 میلیون یورو نوري افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنې وچکالي په وروستیو څو لسیزو کې بیساری و او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیې بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشي د اروپایي اتحادیې د بشري چارو د کمیشنر په قول لیکلي چې د افغانستان په بشري وضعیت کې شوالی نه دی راغلی. د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسون په خبرونه کې د اروپایي اتحادیې د بحرانونو د مدیریت او بشري چارو د کمیشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشري مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
یو شمیر افغان خون کې شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دوی له سخت ستونزو سره مخ دي. عام افغانان هم په افغانستان کې د خون کوښوند لکړه و ډک بولیو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبرې په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د خون کې ورځ و. محمد حدیث پردیسی پاړه رپورٹ لري.
د خوونکو د نړیوال ورځ لپاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د خوونکو د بد وضعیت لکبل په حکومت انتقادونه مطرح کیږي. یو شمیر خوونکو وایي چې د حکومت لښمنو سره سره لا هم دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د خوونکو د وضعیت له ښه کېدو پرته د افغانستان د پوهنې سکتور په برخه کې پرمختګ ناممکن دی. دوه تنه خوونکي محمد افضل او ګلرحمن قاضي د خپلو ستونزو په اړه وایي:
متاسفانه زموږ وطن کې په دې وروستۍ اتلس کالو کې په میلیارډو ډالر سرازیر شول، مگر د وخت حکومتونه آگاهانه یا نه آگاهانه په پوهنه باندې درست سرمایه گذاری نه کړی.
دولت باید د دوی لپاره ځینې تضمینات ولري. اول وظیفوي مسؤلیت دی، دا باید داسې نه چې هر څه اوښته لري کیو استوا چیو تقاعد ورکیو امثال د دې. بل د دې اقتصادي برخه ده چې باید دې ته ښه معاش ورکړل شي چې حد اقل اوسط ژوند د دې پرې فراهم شي چې دوی د اقتصادي لحاظه د مشکلات سره مواجه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر غنی په کراتو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د اکتوبر 15 هر کال په نړۍ کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي او په دغه ورځ د ښوونکي د معنوي ارزښت د درناوي په پار غونډې جوړیږي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د ملي ائتلاف له لورې غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د ښوونکو وضعیت ته د نه پاملرنې له کبله پر حکومت انتقاد وشو، خو د پوهنې وزارت مرستیال وزیر سردار محمد رحیمی ویل چې دوی په دې برخه کې بی تفاوت نه دي.
در واقع وزارت معارف مبتنی بر تعهد
دی. وی د پوهنې وزارت لکه څنګه چشمنه کړې و ولسمشر هم ویلی و د سکل د میزان د میاشتې څخه رتبې معاشات په پام کې نیسي او د ښوونکو امتیازات به زیات شي. هم هیوادوال بیا وی حکومت تل شمنې کړې خو بیا هم ښوونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه ځورېږي.
نومې مغفور الله دی او معلم چې دی زموږ د معنوي پلار په حیث دی بای چې شاګردان احترام وکړي او د دولت بای چې ورته پاملرنه وکړي. د دوی ماشینه که باندې مثال نه دی ورکړي، ماشینه یې ورکړي پر معلمانو نظارت وکړي. مثال چې دوی یو غوښتنه یې د معلم د بای چې هغه غوښتنه ورفره کړي. نو
نومې ولی محمد دی. د معلم په اړه دومره ویلی سم چې معلم ډیر ستر مقام لري، یعنی تر هر چا د معلم مقام لوړ دی، ارزښت یې زیات دی. که ووایي د معنوي پلار حیثیت لري، خو ولې معلم که وګورو نن په ټولنه کې تر ټولو هغه خواره طبقه ده. یعنی هیچ چا ورته پام نه دی کړی، نه سرپنا لري، نه خپل حقوق ورکول سوي دي، نه دولت ورکړي او نه خلک ورکړي دي، نه د معلم دومره عزت او قدر سوی دی.
دا چې حکومت ولې تر اوسه له افغان ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، همدا پوښتنه مو د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدرد نه وکړه. د ښاغلي همدرد په خبره د جګړې دوام د دې لامل شوی چې حکومت خپل ټول په جګړې ور ټول کړي او د پوهنې سکتور په ګډون په ځینو نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای پاتې شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دور ځنی سفر په مخه هندستان ته رسیدلی. ټاکل شوی چې ښاغلی پوتین بنن له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو هندي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې له هند سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1400 توغندیو د پیرودلو موافقه به هم لاسلیک کړي. هند په عین حال کې چې له روسیې سره دغه دودیزې اړیکې پالي، له امریکا سره هم په پوځي برخو کې پراخه همکاري لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دوه ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نریندرا مودی به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د 1400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښي کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکه څخه فزاته د لری وطن وشتونکو اس څلور سو توغنده یو رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن غبرګون څوي، خو تیره میاشت یې چین وروسته لدې چې له روسیې څخه یې جنګي جټ الوتکې او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی و په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوی ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلي و چې نوی ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته او وروسته له دې چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکې نږدې کړل خورا تودې دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د اس څلور سوه دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چنوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپیرلې.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې چاودنې درې کسان وژلي دي او شپږ تنه نور یې ټپیان کړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیر د وژل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو په ګډون باندې په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نکړي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې تاسو زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه او لیکنې له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. azadiradio.com ته چې هر وخت ورشئ زموږ ریپورټونه کتلی شئ. اوس مخکې له دې چې زما بل همکار ارش همایون راشي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبدالباری منیب دی او د مکتب فاروقی انتشارات فاروقی مسئول. مونږه کتابونه تقریبا 14 کال کی چمدا کاروبار کو، خپل کتابونه چاپ کو هم او خرڅو هم او د پرشیم دا پرچون پرشیم دا
لاول هم دلته په دې کابل کې مو کاروبار کو کنه مخکې بل چرته کار کړی؟
نه، تقریبا 14 کال مونږه قصه خوانی جنگی مالا کې کار کړی دی. هلته مونږه کتاب پرشیو، کتابونه هم چاپ کول خرڅول. 2 کال کې چمدا کابل ته راغلی.
هلته کار خو پېښور کې کنه؟ دلته چې کابل کې کار کوي دلته مو کاروبار خده.
نو مخکې خو لکه ټول مرجا دی قصه خوانی ته ټول خلک مغزې ته راتل، نو هغه ځای کې کارونه خو اوس خو هلته وزیر ګډوډ شوی دی، ټول خلک کابل ته راغلي دي او دوکانونه ټول کابل ته راغلي دي. الحمدلله دلته کارونه ډېر خدي.
کوم ډول کتابونه چاپوي تاسو؟
مو سره خو ټول د مدرسې کتابونه دي، دینی کتابونه دي، عصري کتابونه سره زموږ تعلق نشته. زموږ ټول تعلق د مدرسې والا سره دي. مدرسې کتابونه، دینی کتابونه چاپ کوو، حدیثونه، د قران پاک او سپاره دغه شیان.
ولی عصری کتابونو نه چاپوي
نو عصری کتابونو زموږ شخ نه دی هغه سره زموږ بلدتیا نشته مونږ هغه سره بلند دی هغه ته خپل کسان دی د قانون دی هغه مغ عصری طرف ته پرې خې دی مونږ خپل دغه طرف باندې وانه
نن سبا خلک کتابونو اخلي الولی
الحمدلله ولی نه مخکم اخستلو لوستلو وسم اخلي نو مونږ باندې خو داسې فرق اس نه راغلی چې مونږ وایو چې کتابونه نه خرڅيږي الحمدلله وسم خرڅيږي
د دغه کار یو جالب خاطره دی کرته وې ځکه تاسو ډیر وخت دا کار کړی
نو دې کې خو داسې خاص جالب خاطره خو ماته په زړه کې ناراضي چې اوس به زه تاته وایم خو نو دغه دی چې کاروبار دی کله بس کار کمزوري کله زیات وي نو به دغه کې لګیا یو مونږ خپله حوصله نه دی بایللی تر اوسه پورې که بازار ښه وي که مونږ همداسې ورته وو که خرابې هم همداسې ورته
دغه کتابونه چې چاپوي که نه تاسې په دې کې خو به داسې نه وي شوي چې کله تېروتنې په کې تللې وي یا نیم کتاب چاپ وي ځینې ځایونه یې چاپ شوي نه وي داسې کیسې خو په کې نه وي شوي
نه داسې مسلې خو راځي خو هغه د یو لکه مطلب دا دی مونږ چې یو لس سوه کتابه چاپ کوو یا دوه سوه کتابه چاپ کوو په هغه کې داسې تېروتنه راځي چې یو لس کتابه یا شل کتابه کې دغسې لانجه راشي په کې نور الحمدلله داسې مسله سه نه دی راغلی چې مونږ ته نقصان ورسیږي
خوشاله په دغه کاروبار کې
بالکل الحمدلله په دې کې زموږ رزق دی ولې به خوشحاله نه یو نو بس اوس پورې همدا کې رزق خورو او هم دې دین کار دی هم ثواب کار دی نو بس خوشحاله یو پکې خفګان پکې نشته
الله مو خوشحاله لرم نه
مننه تاسو نام